د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواهیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې هرکلی وایم. له 200 څخه تر 2 بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په ورځنیو تودو حالاتو مو خبرو او په دې اړه څېړنې او مرکې هم د دې غړي برخه دي. مطبوعاتي کتنې هم په دې غړي کې شته او خبرونه خو زموږ د غړي په سر کې وي چې بوریوال کاکړ به تاسو ته وړاندې کړي. راځي چې وایو
نمړی د مهم خبرونو سره ټکه. د خیبر پښتونخوا امنیتی ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتی پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان په افغانستان کې امن غواړي نو د وسلوالو طالبانو ملاتړ دی پریږدي. او امریکا وایي ایران د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. ده وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کورسو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان لپاره خدا دی چې دا غی خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي. او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر د 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دي. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهار، ټانګو او ډیرا اسماعیل خان حساس ګرځول شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولی دی. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه به کوي. د مردان ناظم حمایت الله معیار د سه شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګي لري چې دا پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دا غي راي پکې نوی او دا سی یو ادارې وی چې هغه تا پای باندې یو زور اور کې نو لري او هغه د خپل مردي فیصله کې ټول خلک کې د شوبای حکومت ته
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناستا څه جواز نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو دی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ډزبندۍ زمینه برابره کړي. دا خبره د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. محمد اسماعیل قاسمیار وویل که پاکستان په افغانستان کې امن غواړي نو د وسلوالو طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. خو پاکستانی چارواکي نه یوازې له وسلوالو طالبانو سره د ملاتړ خبره یوازې تور بولي بلکې وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هلو ځلو ته ژمن دي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی نن مشال راډیو ته وویل چې تیره شپه له درو لورو پر ولسوالۍ عملیات وسو چې په نتیجه کې یو وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پرېښوده. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کندوز ولایت پر سرپرست والی حمدالله دانشی وایي چې په وروستیو جګړو کې او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیزه پلاوی دې ولایت ته روان دی. حمدالله دانشی زیاته کړه چې له ټولو ملي او نړیوالو ادارو یې د مرستې غوښتنه کړې ده او هغوی مثبت ځواب ورکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل چې بی پایلټ الوتکې د داعش دا غړي د سه شنبې په مازیګر د پیشې په سیمه کې وژلی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د دې پلاوی مشري کوونکی او د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی مشال راډیو ته وویل چې دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپل خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل، موږ تیار یو چې د افغانستان د ځواکونو د وړتیاو لوړېدو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو. د امریکا د دفاع وزارت وایي ایران د تیر اونۍ په پای کې د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل چې دا مسله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي. د یاد وزارت ویاند مارک ټونر وویل، موږ به دا مسله د تیر په څیر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته کړو. ایران ویلي چې د حماد په نامه دا توغندی د روانې میاشتې پر 11 نیټه ازمویلې ده. داسې ښکاري چې دا د ایران لومړی داسې یو ځانګړی هدف شتونکی توغندی دی چې له ایرانه تر اسرائیل رسېدای سي. ویل کېږي چې دا دې توغندي ازموینه په 1991 کې وړاندې سوي د ملګرو ملتونو له هغه قرارداده سرغړونه ده کوم چې پر ایران د بیلیسټیک توغندي جوړولو بندیز لګولی و. د خبرونو پای او سم تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بي احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه، یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 148 روپۍ او 148 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 158 روپۍ 50 پیسې او 159 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې، او 204 اتیا ایراني ریال په یو پاکستان روپیا خسته کیږي او 206 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اور خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ دې ریپورتون تفصیل اورو. د خبر پختونخوا پولیس وای د محرم په محل د سختو امنیتی ګامونو تدابیر نیولې دي.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواره باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال، لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبه او د اذان نه پورې الاؤډ دی، هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوال وای د حکومت ټول قانوني شرایط پوره کړی او باید چې مرستې ورته بحال شي.
لغا کیا کړی دی او بوبانی شه پروتینم پرتا پرزینم کورتا پرزی نه رسن ملوي نه پښته ملوي.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو په دې اړه څه وایي؟
دا بیا یو بل لوبه ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي چې موږ امر طالبان مذاکرات ته حاضر کوو، معنا یې څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبانو دوی په لاس کې یاره لازم چوغړي جنګي یاره لازم چوغړي مذاکرات میشته راولي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا وسوره دی شي. د خبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میاش کې به پیښور کې 121 جلوسونه کیږي او د نهاویه امام بارګاه او د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د پولیسو په خبره د جلوسونو په خوښه کې به افغان او د قبایلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازت نه وي. د پیښور کوارټ هنګو او رسمل خان ځلې تر ټولو حساسې ګرځول شوي او امنیتي تدابیر به پکې له نورو ځینو ډېر سخت وي. غلام غوث تفصیل درته وایي.
په پیښور کې د محرم د امنیتی پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پیښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پیښور د یو سل یویش ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره و نیم زره پولیسو ته امنیتی ذمہواری ورکړې شوې دي.
زبنگ ټول په پیښور کې 79 هغه دی امام بارګا دی کہ سب بلونم شامل دی 12 سب بلونم دی نور امام بارگاہ دی کوئی بچے کو بہت سینسیٹیو دی نو اگر 20 دی او جلوسنا ٹوٹل دا جلوسنا تعداد زمنگ 121 تے یو سل یویش او اگے کی چکم غٹ جلوسنا دی مین جلوسنا دی نو اگر 30 دی پولیس والا زبنگ سیکیورٹی با تقریباً 7,500 نفری پولیس او چکم نور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں دی نو دا با محرم کے اسپیشلی پا یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم بانے بدا لگی.
د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پیښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدا دی چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بند دی او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچان یې کیږي چې څوک دی.
د پیښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د د په یو سل سلور سل ویخلان دی د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحې په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخ امنیتی پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پیښور، کوهاټ، ډیره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ. د شمالي وزیرستان د 15 هغه تحصیلونو بې کوره شوي خلک چې د روسیو کې په حکومت مرستې بندې کړي دي وایي چې د ټولو شرایطو تر پوره کولو وروسته هم ورته د خوراکي موادو ورکول نه دي بحال شوي. دوی کې ډیر خلک لا هم په بنو کې اوسیږي او په وینا یې حکومت هیڅ چرته تکته نه پرېږدي. حکومتي چارواکي وایي د ملکانو لخوا تصدیق شوي جګړه ځپلي کډوالو سره په مرستو بعد دوی د کاغذونو تر ارزولو وروسته غور کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو رازمک دوسلی گاڑیوم شوا او سپینوام اغا کورانی چه دا عملیاتو لوجه یکڑه کڑه او بنو خواوشا که دا کڑواله جوان کبی وای چه دولت دا روجه پا میاش که دا دوی راشن او مرسته بن کڑه خو بیا پولیتیکل انتظامی ورطا امر ورکو چه اغا طول کڑوال چه دا یادو تحصیلونو راوتلی او مرسته بندی نو دا ملکانو نده تصدیق وکڑی او بیا با قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای د دوی مرسته به حل کړي. خو دغه به کور شوی کورنۍ وای ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي. د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلان نور وای
اول جنگ شری شوی د نیز رو متفکر شوی بنی در غلی پیسې بند کړل د امیز بیا غا وکړل یو دی بل دی او میډیا ته هر دی تامیش پر یو دره سو خو نش پر یو چا ونار ودا اخیری د امیز سپول چې کله د تو تصدیق وکړ چې ملکونه په بازاریا اگر وې نشټول اگر وکړل قانوني کی ما کړ وې ودا نشټل وکړل خو بیا نشته هیڅ نه ملایوي دغه سیا کړیږي او بوبانی شه پروتین هم پرتا پرز دین هم کورتا پرز دی نه رسن ملایوي نه پیسې ملایوي
دا شوی تحصیل محمد رحیم وای پولیټیکل انتظامیه سره د تصدیق ټوله پرچې جمع کړي څنګه چې ورتا ویلی شوی ول
انیزا خیمه تنظیم دلته لاکین دلته حکومتي ټیم نه درو بو چی کاندې چې غلطي پوسا چرته چې نوغه ته بابا پر کوي بل نه چې سره تعلق تصویر سره تعلق لري لکه ای سی جی په نرم صاحب زور کې لکه پراپرټي چې لا کاروبار چې موږ نرم صاحب زور سره نرم صاحب زور کې موږ تر په خله ملکون نه تصدیق ته وکړه په پوسا نیز ملکون پر ګول دي محمد نور وزیر دې دغه تصدیق ته وکړه اکاغه دې پی سره موږ جمع کړل چې یو
نیکواز خان وای پیښور ته روان شوی او دا ایف ڈی ایم ای دفتر مخې ته به تر هغې ناست وي تر څو یې چې مسله حل نه وي
نقدی پیسې مات باندې شولې رسنغه باندې شو نیز د مهربانی حکومت وکړو چې نیز د چی کا په کو کمیز په درویو شوی بالکل د یو ساي نه روکالي تا جوړی شي پروتې لکه مروات شي د نیز د چی کا په سید په سراب زکا پروتې دی کانا د کیرا به یورا دا نه واپس کلی ته تلای شي نه دلا ته تا ورته ملاوي چې نه خو روکا ورته ملاوي چې نه پیسې ورته ملاوي چې په مان شه روندي کا پیسې نه ملاوي چې خو روکا نه ملاوي چې دا د مهربانی خو وګو چې نیز د اډر وګو چې نیز په خپل اختیار باندې لوټ شي او په واځه کوم
د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو دغه مشکل په اړه پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې بې کوره شوې د تصدیق عمل یې پوره کړی او ایف ډی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي. نو دغه پوښتنه مو د ایف ډی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه. بنو کې د ایف ډی ایم ای یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامیه له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحالولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې بحال به شي. د 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر ته لیږي چې هسې پرې وخت اړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاره کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اردن کو تاسو زموږ غغل مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم له خبر ایجنسی رپورٹ کڅه هم بده ورستو کې حکومت اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه کې امنیت پرځای شوی او هلته کډوال لیګل پیل کړ. خو ستانه شوی خلک خوشاله نه دي. دوی کې زینو مشال ریډیو ته ویل چې د ګڼو نور ستونزو سربیره د باړې مهمه لارې تړل شوې دي. د دوی په خبره په سیمه کې موجود امنیتی ځواکونه سره د تګ راتګ په محل سختی کوي. دوی له حکومت غوښتي چې د دغه ستونزې د حل سره سره د ورته نور بنیادی سہولتونه هم برابر کړل شي. فرهاد شینواره یې پاړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی په باړه کې د وسلوالو پر ضد د 2009 رئیسې پیل شوی پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او په دې وروستو کې ورته په زرګونه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي. خو دغه خلک وایي چې د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم مهمې لارې بندې دي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره نرم چلند نه کیږي. په دې هکله د باړې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پردی مشال ریډیو ته وایي
زوی په زوی باندې چک پوسټ دی او زوی په زوی باندې تلاشی دی. دوم نمبر غټ مشکل پکې دا دی چې لیارې ټولې بندې ول یارم کولو نشته کای شپې څخه ایمرجنسی شو یا څه حادثه رغله نو بیا بیا غوړې ملته ولوډو چې کله د خلکو واپسی دو کوي ای واپسی سسمه مین لیارې سړکونه کولو کی
او د باډې سیمې بل مشر نصیب پر دی خپل ستونزې صدا سي بیان کړي
نو دا ټول شیونه روډونه چکم دي چا کم و غرب شوی نوري جوړ کړي نه دي پټولو مسلو باندې کورونه چې چاورون دی غودم رزوی نشته چې اپ کې سر پامن کی ځکه چې دا تقریبا چې بد شپې کولا کار به وشره دا اول دی ټولو نه بهتره خبره روډ دو دی بجلی دو دی وبو مسله دو ځکه چې دا درې خو دې 24 غنټه زندګی سره تړلی شیونه دي
په باډه کې د بندولارو او د امنیتی ځواکونو لخوا خلکو سره د سختی کولو د غستون زمو چکله د یاد سیمینا د کمی سمبلې غړي ناصر خان پر دې ته وړاندې کړي نو دوی وویل
په دې سلسله کې موږ د مخکې نه شروع نه ډیر کار کړی دی او تقریبا دا باډه مین روډ چې و د موږ لو کړو اوس دې امن او امان په حوالہ داسي وړي وړي مسائل دي خو ان شاء الله دا ټول لري په ان شاء الله کولاو شي او خلکو لپاره دا سہولت دوباره بحال شي
د خیبر جنسې د باړي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د کلیو ټول لارې د اخلاص کړل شي فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جنسې
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ خبر پښتونخوا کې د ضلعي حکومتونو د پاره ټاکنې د روان کال د مئی په 13 شوې ټاکل شوې ضلعي او تحصیل نظمان وای چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار نه دی معلوم ځینې نظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی لوکل ګورمنټ کمیشن رد کړی او وای د کې باید دوی ته نمائندګي ورکړل شي په دې اړه نور حال له خالد خان څخه اورئ
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز اف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنت کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی د مردان ضلعي نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي حکومتونو د پاره رولز اف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلعي ناظمینو ته په لوکل ګورنمنت کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده
پکار چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګي لري چې دا پکار وي ناظمانو आवाज هغه کې نوی دا غي راي پکې نوی او دا سی وی دارې وی شغا ته پای باندې یو زور اور کې نو لري او هغه د خپل مردي فیصله کې ټول خلک کې د شوبای حکومت ته
حمایت الله مایار څوک چې په 2002 کې هم د مردان ضلعي ناظم پاتې شوی دی وای په لوکل ګورنمنت کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوریت عمل دی خو بیا د ضلعي حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وای چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي پاغه کې د ناظمینو موجودګي سجواز نه لري
او لوکل ګورنمنت کمیشن چونګه ظاهر خبره چې انکوایریز ناظمانو کوي او ناظم نمائنده پکې ناس نو بیا کانفلیکټ اف انټرست راځي نو دیو جن د دې پېښې نظر پدې کې لکه د ناظمان نمائندنه دې خودل شوې
د غشان د برادر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم صاحبزاده فصیح الله وای په کار دا چې د ضلعي ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي
کومه لازمه نشته خو چونکه اولنې میاشته سٹارټ اگست شوی دی امید لرو صوبایي حکومت نه ان شاء الله تعالی چې کوم رولا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل اساسه د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا به داوم په لای بهبوت د لپاره بربور کار کوي
دا یادونه ده چې د ضلعي حکومتونو د پرمختګ د لپاره د پنګې او نور وسایل ورکول د لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د ضلعي او تحصیل ناظمینو لړخه دوه دوه نمائندگان منتخب شوی دي کوم چې په تیر ضلعي حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا د نړیوالو فشارونو نتیجه ده چې پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د همکارۍ خبره کوي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان اوربند کولو ته مجبور کړي نو بیا به ورسره خبرې وکړي. قسیم سولمل په اړه نور تفصیل لري.
د سولې عالی شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوي دوی به یې ویلي وي چې له انتحار چاودنې او ډلیزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
ښاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابره کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیران شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون ویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول شوې.
د قسیم سولمل رپورت مورید لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورت کې وارد افغان چارواکي وي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي داسې نه ده. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان په خبرو به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانکزی سره زموږ همکار نوریاس نوری مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلې چې آیا پاکستان به د سیمه ییزو فشارونو په وړاندې همداسې پاتې شي او که نه هغه څه به وکړي چې افغان حکومت یې غواړي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي. حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو پاکستاني لوړ پوړو چارواکو د صدراعظمانو په شمول د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي دا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د داسې مذاکرات د لپاره چې بله پالیس کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوچوم لري. دا خپله دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو معنا یې څه ده؟ معنا دا ده چې دا طالبان دوی په لاس کې دي، هر لاندې چې وغواړي جنګي هر لاندې چې وغواړي مذاکرات هم هېڅ فایده ولري.
ستانکزی صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ اماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبرې بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اوریدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنی اوربند دې وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه زهند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نیکي په دې قضیې شاته اوسه. طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د چوکتو دا ټول طالبان نه دي، ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو د خبرونې نیمای کې د لسنیمه بجې شوې. ل بولوال کاکړ د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پښتونخوا د امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبه په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي سوای حکومت دوی له پامه غورځولې دي. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د د اختیارات او اصول نه دی جوړ کړي او بل پلاوی په هغه کمیشن کې له دوی سره سلانه د کړي چې د ناظمانو د کار او فعالیت اتصارانه وکوي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشاله دی ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان رښتیا په افغانستان کې سولې غواړي نو دی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د دزبندۍ زمينه برابر کړي. د خبره د سولې د عالی شورا د بهرنی اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار د سه شنبه پر ورځ نو وخت مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د امنیه کمانډانی ویاند سید سرور حسینی نن مشال رادیو ته ویل چې تیر شپه له درو لورو پر ولسوالۍ عملیات وسو چې په نتیجه کې وسلوال طالبانو ولسوالۍ پرې شو ده. د افغانستان په ننګرهار کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالۍ ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیگا مشال رادیو ته ویل چې بیپیلوټ الوتکې د داعش د غړي د سه شنبه په مازیګر د پیشي په سیمه کې پنښ کړی. د امریکا د دفاع وزارت وای ایران د تیری اونۍ په پای کې د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ نو وخت وویل چې دا مسله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي.
بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وایو. اوس به له سراج زهیر څخه چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال دی. د پاکستان د نن ورځې د دوه ورځپاڼو وحدت او مشرق د اداري غټ کې وره.
نن د پیښور نخ پریدونکې وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګری د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي او دا چې د پولو د سارنې لړکې دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاری وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. اداریا اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترخګری متاثر دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د دواړو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترخګری د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخته پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوا هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضه د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ پر ورځ زیاتېږي کیږي او دغه کپنی بیا ورس پورس د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې د نور لوزونو په سیر د اساکدار دا وعده هم پوره نشوه چې ولس ته به د بې ځایه لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې گردشي قرضه یو وار بیا سیوا شوي نو یره ده چې ولس به په دې جمعي کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي. نو باید چې وزیر اعظم په خپل دې مسلې اړخ ته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایګي باور کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته ورځو اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي د څه وخت لپاره د طالبانو لاس ته د کندوز ښار پرېوتو سره دا خبره ثابته شوه چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد شمالي برخو ته پراخه کړي دي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ د غربي چارواکو لخوا لیکي چې په شام کې د روس د هوایي بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د بشر الاسد د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخې ته شوې ده. د دوړو لیکنو غټه برخه له اسرار العالم مومن دور
ګټین رسپان لیکي کڅه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو برته نیولې، خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولې دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغه وشو چې ډومبه خال خال نختی وي او بیا افغان چارواکو ویل چې د خار د خوندي کول لپاره لګونډي ولایتونو افغان پوځي سرتیري راورسېدل. د وسلوالو ستاسو د کندوز خار پریوتل د غرب لخوا روزل شوو هغه افغان ځواکونو باندې لوی گزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي میشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگيږي. په تیر څوارلسو کلونو کې د لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسلوالو لاسو ته پرېوتې، او له دې وروسته د طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پرېوتو اهم ویره پیدا شوې. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او همس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپېره هغو ځایونو کې هوایي بریدونه کوي چېرته چې د خپلواک څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو د دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراتیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم زد جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوي. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډیکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې د 2011 کال را په دوی خط سباندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسی خلکو مرګ جوب لکه منه، بلکې لا پسې زیات شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. د برتانیا ټلیګراف او رسپانې په ترکی کې د روانو حالاتو او د غوې د اغیز په اړه لیکنه کړې. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې هواد کې حالات د خرابې په لور روان و چې نخې له دې تازه چاودنو ښکار شوې دي. رسپانې لیکي چې ترکی باید د پاکستان غونډې په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پر ځای خپل داخلي امنیت ته پام ډېر کړي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز درته وایي.
په ټلیګراف روزپانه کې خبرې شوی مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او کڅنګه. ورسپانه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم ناآرامه ده. ورسپانه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیرې شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګ برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورسپانه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوی ویش له کبله پر پوله پراته هیوا ترکیه ته ګواښ پیښ شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کیږي. ورسپانه لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخې لوبه وکړه. ټیلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ګاونډیانې هم نه آرامه دي. ورسپانه لیکي دا دواړه د لویدیز پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورسپانه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ور په دې روسي کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه د پخوا په نسبت زیات شوې دي. د کندوز تر لند وخت پورې تر نیولو وروسته طالب وسلوالو تیر ورځ د غزنی په ځینو امنیتي پوسټو ډلیزي حمله وکړه. پښتنه دادا چې د طالبانو په حملو کې زیاتواله ولې راغله دي. عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې د دغه پښتنې ته ځواب پیدا کولو کوشش کړی.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي. د کندوز ښار نیول، د کابل شاه شهید د غزنی مرکزی زندان او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له غلاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په نسبت زړور شوي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان څخه وتلې دي. هغه وایي بریدونه چې طالبانو بدل کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز سیر باندې
د ملا عمر ترمړین وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه منلې. هم دې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوې مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبری په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کړه، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کړه او هم په جامعې جهاني کې ځان تثبیت کړه چې دوی نسبت سابقه رهبری ته په قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق دوی کولی په هر ځای کې حضور پیدا کړه، نو د دې له خاطر چې جلبي جذب خپل زیات کړه، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړی بیا افغان حکومت ډېر ضعیفه بولي او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي شوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بي اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رای صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نشم پیدا کولای چې ټلیفون ورته وکم او دا موضوع ورسره شریک کړم. یعنی نشته څوک نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپو دی. دای کڅه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
د سلام نگانه پر لاس لري یقینا نیمګړتیا لري، او هغه ډېر جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. د موږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زیرې پوښ موږ نه لرو، زیرې قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنې ثقیله سلا کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت نگانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړ پرضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلاره پرمخ یوسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دی ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولې اونیزی خبرونې له مشال ریډیو ډاٹ کام هم واری. اغلته دغه خبرونې په غږ شکل کې او همدارز د زینو خبرونو ټیکسټ یا هغه په لیکلې بڼه باندې هم شته. تاسو کولی شئ د خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ او د ځان لپاره هم ډاونلوډ کړئ. اوس رپورټونو ته بیرته ګرځو. په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکي او فعالان وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیز لګولې، خو په پنجاب او سند کې داسې کوم محدودیتونه نشته. د دې ادارو ځینې چلونکي او پښتانه سیاستوال وایي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بې روزګاره شوي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي. یاد دې وي چې د پاکستان حکومت په ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کوي او غواړي هغوی د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه په مخې یوسي. پامیر ساحل پې رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پختونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د ناحکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي، چې له کبله یې ګڼې این جی اوګانې اوس په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای. تیر ورځ په پېښور کې د ناحکومتي ادارو پخواني کارکونکي او د بشري حقونو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل هغه این جی اوګانې چې ورباندې د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای، خو په پنجاب او سند کې یې کوي.
قبائلی سیموں کے ہو پاگی باندھے دکار کو بندیز پنور صبح کیوں نہ لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی. نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا دغی یوز مل دشمنہ کارونا کول اور دیتا بگوتا شو نو بندیز گیا لگے دو نو پکار رہا ہے پاگی باندھے پٹول پاکستان کے لگے دلے گئے اور دویم میکنزم یا پالیسی خبر رہا چراغلا اور رادیشی مونگا تار کلے وایو ہو کہ آسنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خو کوي او هغه کوي.
د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په حق هیواد کې د کورنیو او نړیوالو ناحکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلارې اعلان کړه. تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په حق هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاد اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده. سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومان ته دکړو او روغتیا اسانتیا برابروي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي.
2005 ته کرا واخلي وینځوند حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ هتاه ته یاد شي هغه ټایم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې دې ته ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکول او دې با سوبې ته نشو راتللې. نو even the UN agencies no allowed che gai barazi aghalta ke no bia aghalta ke aghyo PDMA aw da NDMA falsh lal paagta in ki no bia da agar agh che aghi barta NOC war kai aw dei bia kar kai no de subi hukumat bia barta NOC war ko aghi bia aghalta ke kar ko
sitara ya ziatwi dui che de pekhawar par school tar bri durusta da trahgarai zad da qami action plan po num de nawi taglari po gonda ki nastul no par na hukumati da roye de turun paada subut wukht che tar wasa ورته حکومت نه دی ور کړی د بشری حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوی د حکومتي محدودیتونو لکبل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نه حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی
د تیرو او اتو میاشتو راځي په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د انجیوز د کار کولو او کمیډي زیات راغلي لکه په نظر یو ناراضي کو فرض کې په کوم انجیوز باندې بندیز نه دی لګیدلې خو اغه تا میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې فسوکو د اجازهت نامې دا پارا سرکار ته درخواست ورکړي چې ماته دا پروجیکټ ملاو شوې دي آزاد په دې سیمه کې کوم نو هغه دومره وګت ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ ویل شپږو میاشتو سالور میاشتې خو پاره پروسس کې تیر شي نو باقي دوه میاشتې پاتې شي نو باقي دوه میاشتې کې بیا کار نه کیږي
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پختونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو خو روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلول چې کنا حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونکړي نو په هیڅ صورت په ورته د کار کولو اجازه ورنکړي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي
ډېر سخت روانې تیرې یا هر څه کې
زو شګردي مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور نیوز ویک ویب سټ په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې پر ملال یوسفزی جوړ شو فلم به ملیونونو خلکو ته د تعلیم پیغام ورسوي او د تعلیم لپاره د ملال هڅې ډېرې مضبوطې دي خو اوس هم په پاکستان افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې جنکې د خپلو حقونو څخه محرومه پاتې دي په مقاله کې راغلي د تعلیم په لار کې اکثره ملکونه هم خنډونه جوړیږي نو باید چې حکومتونه د مرستندوی ادارو د مرستو اخیستو پر ځای خپل رول په سمه توګه ادا کړي د دې مقالې غټ کې انیسا اجمل درته وایي
نیوز ویک ویب پاڼې لیکي د سواد د تعلیم مبارزې پر ملالې یوسف سے جوړ شوی دستاویزی فلم داونه په یو سل یو اویا هیوادونو کې خپریږي چې لوجې به په سلګونه میلیونه خلکو ته د ملالې د جنکو تعلیم د اهمیت پیغام رسیږي ملالا د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلی و او سخت ژوبل کړی و مقاله لیکي ملالا چې دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي دای هسي ډېری پیاوړی دي خو په پاکستان کې وسم د سیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتري نه دی راغلی او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخا په پرتلا نورم سخت شوی دي وې پانه لیکي په نړۍ کې حکومتي مرستندویا ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا 14 ارب ډالر ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکونکو کو سلور سلویختو ډلیتا او قتل شي چې پکې مرستندویا حکومتي ادارې شخصي او دغه سیزن نورې ادارې شامل دي نو پر زیاتره د ملالې اغیز ښکاری ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بے مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړې دي خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې اغو ځایونو ته نه رسیږي چرته چې تر ټولو زیات ضرورت وي زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډیر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په سیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي کوچ بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغرسيږي نو رست بیا دغه کورنۍ هم بے وس شي وې پانه لیکي مرستندویا ادارې اکثره پاغسیمو کې د کار کولو نه ویریږي چرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطر وي او یا د دوی موجودګي هم لنجمنوي ځکه چې د دوی لوجې د اغه باده پر ضد بریدونه راپریږي چې دوی د مرستو کولو هڅه کوي مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړيږي د بلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 5 لک د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي
تر روان کال پورې چې د شام د جګړې سلورم کال دی، د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکونکو لویو نړیوالو مرستندویا ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی چې له وجې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي. بلخوا په اردن کې چې د کامی پیداوار شرعی د ترکی په نیمه ده، پکې 48% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 100,000 ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي. نیوز ویک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالی یوسفزۍ کیسې نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولې دي، خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي، د مرستندویا ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي. نو بیا به الله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدی شي چېرته چې د افغانستان، شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحا امیرزاده سره.
اوریدونکو، په پنجاب کې پر یو ماشوم د جنسي تشدد د پیښې تر راڅرګندېدو وروسته د انساني حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د لړکې د قانون سازي وشي او واړه د مخه چې کوم قوانین موجود دي پر هغوی دې په سختۍ سره عمل وشي. په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې فعالان نیوکې کوي چې پولیس پر ماشومانو زیاتی کوونکو هغه خلکو ته څه نه وایي چې سیاسي اثر رسوخ لري. رابع اکرم خان په دې حقله رپورټ جوړ کړی.
د پنجاب صوبې ضلع منډی بهاودین کې یو ولس کلن ماشوم سره زیاتې او بیا د هغه د وژنې په اړه د پنجاب صوبې اعلی وزیر د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د مجرمانو خلاف به مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې چلیږي. ولس کلن رضا ارشد په 3 اکتوبر زیاتې نه پس وژل شوی وو او په 8 اکتوبر یې پلار د صدمې له وجې مړ شوی وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د ساحل یو چارواکي ممتاز حسین ګوهر هم دې لړکی وایي چې ماشومان سره د زیاتې ډېرې پیښې په پنجاب کې مخې ته راځي.
حکوم کې سونو کې چې د سیاسي خلکو لخوا لاس اچول کیږي او هغه ته چې کله معلوميږي کوم په دې خلکو لاس واچول نو زموږ وټونه خرابې دي شي، نو د دې خوا دا کیږي چې یا خو هغه دا کیس نه ګوري او یا دا کیس ختم کړي.
هم دې لړکی د ماشومان د حقونو یو کارپو عمران ټکر وایي چې د نړیوالو معاهدو په رڼا کې ماشومان لپاره په خصوصي توګه قانون سازي نه ده شوې. په کار ده چې د دې معاهدو په رڼا کې د ماشومان لپاره یو داسې نظام جوړ کړی شي کوم چې ماشومان ته تحفظ ورکوي.
موږ دا وایو چې دلته په کار راځي چې یو چال پروټیکشن سیستم وي چې په هغه کې نه صرف دا چې هغه ماشوم ته قانوني مرسته ملاويږي بلکې هغه ته نفسیاتي طور باندې هم هغه ته د هغه خاندان ته سهولت ورکړل کیږي او دا هغه نه پس دا په ژوند کې څونه تبدیلی راځي چې هغه ته هم په هغه میکانیزم کې په هغه سیستم کې په مثبت انداز سره کتی شي او په راتلونکي وخت کې که بیا چېرته د ماشوم سره داسې کیږي نو هغه به نه کیږي ځکه
د غیر سرکاری ادارې ساحل په وینا چې په 3 کالو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه شوې ده او 13 کال څخه د پاسه 3.5 سره ماشومانو سره د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په دې وروستیو کې په کندوز ښار د وسلو والو طالبانو حمله ښایي د دې لامل شي چې امریکا په افغانستان کې خپلې او د پام وړ شمېر سرتیري د یوې اوږدې مودې لپاره وساتي. په لیکنه کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ یو لړنیو کې هم شوې دي چې تفصیلي هارون باچا درته وایي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي افغان ځواکونو په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو په مرسته وکولای شول چې کندوز ښار د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل اوس د امریکا د ولسمشر براک اوباما له ادارې غوښتي چې له هغه هیواده د 9,300 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان وځنډوي او پر ځای یې هغه ته د پام وړ شمېر سرتیري په مستقله توګه پرېږدي. لیکنه وایي که ولسمشر اوباما تیروتنه وکړي او د غوړاندیز ومني نو د افغانستان امن کول به د امریکا لپاره د اوږدې مودې یو سرخوږی جوړ شي. په لیکنه کې د امریکا په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند د غړي ران پال یو پوښتنه راغسل شوې چې ویلي دي په داسې حال کې چې د امریکا پوځ هم منلی چې په افغانستان کې د القاعده وسلوال د پام وړ شتون نه لري، امریکایي سرتیري بیا د څه لپاره هغلته ډېره دي. د لیکنې تر مخه اوس وخت راغلی چې د افغانستان دننه د وسلوالو ضد قوتونه یو شي او د خپل وطن دفاع په خپله وکړي. لیکنه کاږي د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورتلل د امریکا د هغې ناسمې بهرنۍ پالیسۍ یوه پایله ده چې د تیرې نیمې پیړۍ په اوږدو کې یې پر مخ بیولی ده. په لیکنه کې د عراق د موسل پر ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال د قبضې خبره یاده شوې. حال دا چې امریکا د عراقي ځواکونو پر تربیې او روزنې د امریکایانو د مالیې یوه زیاته اندازه پیسې لګولې دي. د اوباما ادارې د غراس په سوریا یا شام کې د منځلارو یاغیانو ملاتړ د دې لپاره وکړل چې د شام له حکومتي ځواکونو سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پرې وځپي، خو د لیکنې تر مخه د امریکا دغه پلان هم ناکام شو. پوښتنه راولاړیږي چې هغه هیوادونه چې امریکا ورته د مرستې لاس ورکړی ولې نشي کولی له دغو فرصتونو ګټې پورته کړي. لیکنه د دغه کار لاملونه په ګوته کوي، وایي چې د یوه هیواد د خلکو لخوا د امریکایي تګلارې لپاره د ملاتړ نشتوالی، د ادارو ترمنځ نه همغږي او د چارواکو تشې تورې خبرې هغه څه دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.